السلام علیکم د ازادۍ رادیو مخامنې خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونه مهم موضوعات: امریکا د داعش ډلې د خراسان څانګې څلور مشران په تور فهرست کې شامل کړي.
د سلطان عزیز اسلام چې دوی یادی ده درې کاله مخکې وژل شوی په ننګرهار کې ژوندی لا نه ده، نور کسان موږ نه پېژنو. مشکلې څېړي
په غزنی کې ماینونو په یوه اونۍ کې و ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې.
له طالبانو څخه هم غوښتنه دا ده چې دغه ماینونه وکړي، د خلکو د لارې د تګ راتګ لپاره خلاصه کړي.
د پخواني حکومت کماندو ځواکونه له امریکا غواړي چې له افغانستانه یې وباسي، او د کندهار خلک په جګړو کې د خپلو ویجاړو مینو تاوان غواړي.
دا کلی ګرده بارته وکړلی و نو ګرځم دلته جنګونه وسولله، اخر چې په پسرلي کې رالو نو سرایونه داسې نړېدلې وه.
نور مطالب هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي دي.
په کابل کې نن ماسپښین وی 14 لک تر لږه 15 تنه ټپیان کړي دي. طالبانو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه پریکړه تبلیغاتي بللې چې د داعش د خراسان د څانګې څو غړي د ترهګرو نړیوال لیست کې شامل کړي دي، او لک تر لږه 45 تنه چې د شمالي مقدونیا وګړي و بلغاریا کې په یو ترافیکي پیښه کې وشل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه: د کابل په قوای مرکز سیمه کې نن ماسپښین په 14 کې 2 تنه سرتیری او 3 تنه ملکیان ټپیان شوي دي. دا خبره د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادۍ راډیو ته کړې. ویلي دي چې 14 په یو رینجر موټر کې شوې ده. خو د کورنیو چارو وزارت ویان سید خوستی ازادۍ راډیو ته په راستولي پیغام کې ویلي چې یوازې 2 اسکر ټپیان شوي. د پیښې مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو مخکې تر دې د ډیرو داسې پیښو مسولیت چې طالبان پکې هدف ګرځي داعش وسلوالې ډلې منلی. د عیني شاهدانو په خبره 14:30 بجې شاوخوا وشوه. د پیښې یو شاهد شکیب هم وایي د دوو طالبانو سربیره 2-3 ملکیان هم ټپیان شوي. د یادونې وده چې په دې وروستیو ورځو کې په کابل کې امنیتي پیښې ډېرې شوي چې ملکیانو ته هم پکې مرګ ژوبله اړولې. خو طالبانو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه پریکړه تبلیغاتي بللې چې د داعش د خراسان د څانګې 3 غړي د ترهګرو په نړیوال لیست کې شامل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د داعش د خراسان څانګې 3 تنه غړي سناولا غفاري، مشهور په شهاب المهاجر، سلطان عزیز اعظم او مولوي رجب صلاح الدین یې د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړي دي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت ویاند او وبخی خو د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبی الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل د پریکړه تر ډیره تبلیغاتي ده.
دا مخته نمایشي حرکت معلومیږي. د سلطان عزیز اسلام چې دوی یادی ده درې کاله مخکې وژل شوی په ننګرهار کې ژوندی لا نه ده، نور کسان موږ نه پېژنو. مشهورې څېری دي او بل داسې ګامونه بزرګ نمایي کوي د داعش لپاره. مصر ګامې موږ نه بولو.
طالبان داعش د خپل حکومت او افغانستان لپاره ګواښ نه بولي او زیاتوي دا ډله یې ماته کړي. خو تیرونی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل داعش ډله د پیاوړي کېدو په حال کې ده. اوس نږدې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې فعالیت لري. د طالبانو د استخباراتو اداره ادعا کوي چې د وسلو یوه پټه زیرمه یې موندلې. په پروان کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې مرستیال قاري یاسر د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته ویل د وسلو دا پټه زیرمه په هغو وسلوالو پورې اړونده چې ځان د مقاومت ملي جبهه بولي. د قاري یاسر په وینا د وسلو په دې زیرمتون کې د جنګي مهماتو سربیره 50 پله کلاشنکوفونه هم ترلاسه کړي. طالبان وایي د دې قضیې په ترابې څوک نه دي نیولي. د ملي جبهې په نوم لوري تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د ملي جبهې غړي ادعا کوي چې ځواکونه د پنشیر ولایت په فرعي درو کې د طالبانو پر ضد فعالیت کوي، خو طالبان وایي پنشیر په بشپړ ډول د دوی په کنټرول کې دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په کاپیسا کې له 350 کورنیو سره د نغدو پیسو مرسته کړې. چارواکي وایي په دې کې هرې کورنۍ ته له نړیوالې مرستې چې د یو این ایچ سی آر لخوا ویشل کیږي 215 امریکایي ډالر ورکړل شوي. په کاپیسا کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی تمه لري نړیواله ټولنه د کاپیسا له خلکو سره لا ډېرې مرستې وکړي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د شدید بېوزلۍ خبرداری ورکړې او ویلي دي دې هېواد کې میلیونونه وګړي کافي خواړه نه لري. لکتر لگا شپږ څلوېښتنه چې د شمالي مقدونیا وګړي او بلغاریا کې په یوه ترافیکي پیښه کې وژل شوي. د بلغاریا د ملي پولیسو د ادارې عمومي رئیس ویلي په وژل شوو کې دولس تنه یې کوچنیان دي. وطنه چې له دې پیښې ژوندي وتلي د بلغاریا د پلازمینې سوفیې په یو روغتون کې بستر دي. د بلغاریا صدر اعظم سټیفان یانیف دا پیښه یوه لویه تراژیدي بللې. یانیف وویل دا یوه لویه تراژیدي ده. په دې اړه خپله ژوره خواشیني څرګندوم او د قربانیانو کورنیو ته تسلیت وایم. د دې پیښې اصلي سبب تر اوسه معلوم نه دی، خو په ځینو رپورټونو کې ویل شوي دي چې د سپرلیو دا بس د سړک پر غاړه له اوسپنیز دیوال سره ټکر شو او اور یې واخیست. دا بس د ترکیې له استانبول څخه د شمالي مقدونیا پلازمینې سکوپیا ته روان و. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد وګړو ته خبرداری ورکړې چې جرمني کې دي د کرونا د پیښو د زیاتېدو له کبله د هیواد ته له سفر ډډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا خبرداری پرون په امریکا کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکز له یوې تازه څېړنې وروسته خپور کړ.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا حالاتو په اړه د سانتي ګریډ په اساس داسې وړاندوینه کړې. کابل آسمان وریز او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه یو. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه وه. کندهار آسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه درې. مزار شریف آسمان برګ برګ، د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه پنځه. او جلال آباد آسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 10.
د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجله اورئ. په دې خبرونه کې قدرمنو اوریدونکو، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخې ته. متحده ایالاتونو څلور کسان د داعش ډلې د خراسان څانګې د مشرانو او دې ډلې ته د مالي اسانتیاو د برابرولو په تور د نړیوالو تروریستانو په توګه نومولي دي. د امریکا دا اقدام ښیي چې په افغانستان کې داعش ډله په یو جدي امنیتي ګواښ د بدلېدو په حال کې ده. طالبانو د امریکا دا اعلان یو نمایشي اقدام بللی، خو د امریکا حکومت ویلي له خپلو ټولو امکاناتو به کار واخلي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو تروریستانو په خوندي ځاله بدل نه شي. په دې اړه دې راپور ته پام وکړئ.
په افغانستان کې د داعش ډلې ورځ تر بلې پراخېدونکي ګواښ او پر ضد د امریکا نوی اقدام. متحده ایالاتو څلور افغانان د داعش خراسان څانګې د مشرانو او دې ډلې ته د مالي اسانتیاو د برابرولو په تور نړیوال ترهګر نومولي او تر خوا یې د دوی نومونه د ترهګرو په تور نوملړ کې ځای کړي دي. ثناء الله غفاري، سلطان عزیز اوزام او مولوی رجب د داعش خراسان څانګې په مشرتابه کې د دوی د رول په خاطر نړیوال ترهګر نومول شوي، او پر عصمت الله خلوزی بیا دې ډلې ته د مالي اسانتیاو د برابرولو له امله نړیوال بندیزونه لګول شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ فرایس پرون رسنیو ته وویل متحده ایالات به د ټروریزم د ځپلو لپاره له هرې لارې ګټه واخلي.
موږ ژمنیو چې له داعش سره د مبارزې لپاره له خپلو ټولو ترهګرۍ ضد وسیلو کار واخلو او ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوال تروریزم په ځاله بدل نه شي. دا نمونه ترهګر افشا او بیلوي د متحده ایالاتو مالي سیستم څخه د ګټې اخیستنې مخه نیسي او د قانون پلي کولو اړوند فعالیتونو سره مرسته کوي.
د امریکا د خزانې وزارت وایي عصمت الله خلوزی تورن دی چې په ترکیه کې د حوالې په نوم د پیسو د لیږدولو د یوې غیر قانوني شبکې له لارې د داعش خراسان څانګې ته مالي مرستې استولي. د دې وزارت له قوله خلوزی په افغانستان کې د انساني قاچاق شبکې تمویلوي او د بهرنیو وسلوالو د تګ راتګ اسانتیا برابروي چې په افغانستان او سیمه کې د کړکیچ زیاتولو په لټه کې دی. د امریکا د خزانې وزارت د بهرنۍ شتمنۍ د کنټرول د برخې مسؤلې اندریا کاګي ویلي دا اقدام د دیش کارندوی کوي چې متحده ایالات د داعش پر وړاندې جدي دي او نه پریږدي چې غړي لنډیوال مالی سیستم په ګټي په افغانستان کې او له دغه هیواد وراخ و د ترهګریزو فعالیتونو ملاتړ وکړي. خو طالبان د امریکا دا عمل له داعش سره د مبارزې لپاره اغیزمن ګام نه بولي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل دا پریکړه تر ډیره تبلیغاتي ده.
دا موږ ته یو نمایشي حرکت معلومیږي. تاسو سلطان عزیز زام چې دوی یادی ده درې کاله مخکې وزلسه په ننګرهار کې ژوندې لنه ده. دا نور کسان موږ نه پیژنو، مشهورې سیری دی او بل داسې ګامونه بزرګ نمایي کوي د داعش لپاره. مصر ګامې موږ نه بوله او نه داسې مهمې مطرح موري دي چې بندیز په ګټه وکړي، بندیز باندې وارزي.
طالبان داعش د خپل حکومت او افغانستان افغانستان لپاره ګواښ نه بولي او زیاتوي دا ډله یې ماته کړې ده. خو تېره اونۍ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برالاینز د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل داعش ډله د پیاوړي کېدو په حال کې ده او اوس نږدې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې فعالیت کوي. پوځي کارپوهان مني چې وروستیو کې د داعش خراسان څانګې فعالیتونه چټک سوي دي. شنوم کی عبدالباری عارض ازادی رادیو تو ویل
دا سی معلومی جی لکه دا داعش دا پیاوارتیا بهیر چی راستر بلی گرنده کی جی او دا سی شواهد ترسترگو کی جی چی پا تدریج باندی داعش پا طول ولایاتو که دا افغانستان نفوذ کردی.
دا اگست لپنزلسمی یعنی وقت دا طالبانو لرسیدو روست داعش دلی دا افغانستان پا بیلا بیلو ولایتونو او سیمو که دا کشنیو بمی چاودونو او بریدونو سر بیره چی پکی طالب بان او ملکی کسان په نشستی وی په کابل، کندوز او کندهار کې 15 خونړي بریدونه کړي دي. په دې بریدونه کې لږ تر لږه 450 تنه وژل شوي او نږدې 400 نور ټپیان شوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د پخوانی حکومت یو شمیر کمانډو او ځانګړو ځواکونو له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې ژر تر ژره یې له افغانستانه وباسي. د دې ځواکونو یو استازي له ازادۍ راډیو سره په دې اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. تر اوسه د کمانډو او ځانګړو ځواکونو یو شمیر غړي د خپلو کورنیو له غړو سره یو ځای متحدو ایالاتونو ته رسیدلي دي. د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
د افغانستان د ځانګړو ځواکونو او کمانډو یو پخوانی جګپوړي چارواکي د امریکا د متحده ایالاتونو له چارواکو غوښتي دي چې د دې ځواکونو پاتې غړي له افغانستانه وباسي او په دې ډول د بشري ناورین مخه ونیسي. د افغان پوځ د پخوانی چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي دا خبره په یو بیان کې نن ازادي راډیو ته وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه په لسګونو زره افغانان چې ژوند یې په خطر کې و د طالبانو تر واکمنۍ وروسته له افغانستانه ایستلي دي. د اکتوبر تر وروستیو پورې نږدې 350 زره افغانان متحده ایالاتونو ته تللي دي او د امریکا په اتو پوځي اډو کې اوسي. دوی ته روغتیایي اسانتیاوې چمتو شوي دي او نور امکانات ورته برابر شوي دي بیا به وروسته د متحده ایالاتونو په نورو سیمو کې د استوګنې لپاره ځای پر ځای شي. خو بل لور ته په زرګونو نور افغانان چې په افغانستان کې په تیرو دوو لسیزو کې د لویدیځوالو له ځواکونو سره له نږدې همکاري کړې ده غواړي له افغانستانه ووزي تر څو طالبان انتقام ترې وانخلي. ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې ځانګړي او کمانډو ځواکونو ویلي دي له متحده ایالاتونو د ناټو له ځانګړو ځواکونو او نورو همکارانو سره په تیرو شلو کلونو کې د دې لپاره مبارزه کړې ده چې نړیوال تروریزم وڅپي. دوی وایي موږ څنګ په څنګ د طالبانو او نورو تروریستي ډلو پر ضد په افغانستان کې جګړه کړې ده او دا هم وایي چې په سلګونو ډېر تکړه کمانډو پوځیان له طالبانو سره په جګړو کې وژل شوي دي. په دې بیان کې دا هم راغلی دي چې د سیاسي مشرانو له تیښتې وروسته او په کابل کې د طالبانو تر واکمنۍ را وروسته دوی سره خواره واره شول او ډېر غړي له خطر سره مخامخ دي. دوی وایي چې طالبان په دغو ځواکونو پسې دي او غالبا کوم کسان چې نیول شوي دي هغوی ممکن اعدام شي. په بیان کې پر امریکایي چارواکو ژغ شوی دی چې په افغانستان کې د دوی پاتې غړي دي متحده ایالاتونو ته د دوی له کورنیو سره انتقال کړي او په دې ډول دي د خپلو افغان همکارانو په وړاندې تاریخي مسؤلیت ترسره کړي. دا ځواکونه خبرداری ورکوي چې بشري ناورین به رامنځته شي که چېرته دوی له افغانستانه متحده ایالاتونو ته انتقال نشي. د دوی په وینا د کورنیو یو شمېر غړي یې وار له مخه هم متحده ایالاتونو ته رسېدلي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر تیرونی وویل چې د افغانستان لپاره د برلین ځانګړی استازی جاسپر ویک او سرپرست سفیر مارکاس پورتسل د طالبانو له جګپوړو چارواکو سره په کابل کې لیدلی دي. جرمني چارواکي وایي چې طالبانو له دوی سره ژمنه وکړه چې اعلان شوي عمومي عفو یې په خپل ځای ده او د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو په شمول د چا ژوند په خطر کې نه دی. په ورته وخت کې طالبانو دا خبره کړې ده چې هغو افغانانو ته زمینه برابروي او مخه یې نه نیسي چې غواړي له افغانستانه ووځي.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د خپل خصوصي حریم د خوندیتوب لپاره اندېښنه لري. دوی ادعا کوي چې طالبان په زور د ځینو موبایلونه پلټي. دوی د ټلیفونونو د معلوماتو پاکولو ته اړ باسي او په ځینو مواردو کې وهل شوي هم دي. خو طالب چارواکي وایي که داسې کومه پیښه کیږي نو متضرر کس باید د دوی له اړوندو مسؤولانو سره خبرې وکړي.
یک نفر مې مویای خودش نه بس کنه برابر از نه با حساب خدا و رسول برابر است. مردم در مزار عام با قفاق دروج می پرته.
خلکو سره د طالبانو له چلند شکایتونه او اندیښنې خدای داوی په کومه برخه کې دي؟ یو له دغه مواردو چې په دې وروستیو کې د خلکو اندیښنې زیاتې کړي، د طالبانو له لوري د کابل ښار اوسیدونکو د ځیرکو موبایلونو د معلوماتو پلټل دي. ازادي راډیو په خپل دغه راپور کې د کابل ښار یو شمېر هغو اوسیدونکو سره خبرې کړي چې له دغه ډول پیښو سره مخ شوي دي. دوی ادعا کوي چې طالب وسلوالو یې موبایلونه پلټلي او د دوی له لوري وهل سوي او ډبول سوي هم دي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل سي، د سره د طالبانو د چلند په اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
یکی از شوابی برآمدم از دکان که چند نفر مرا استاد کرد.
یو شپه چې له دوکانه کور ته روان وم، د طالبانو څو کسان ودرولم او موبایل یې رانه واخیست، تلاشي یې کړم. کله چې زما موبایل وکاته، زما شخصي فایلونه یې وپلټل. په شخصي فایلونو کې مې د سپورټ، د تمرین عکسونه، وزنې، د موسیقۍ او سندرو فایلونه مې هم درلودل. د ملګرو انځورونه مې هم پکې وو. هر فایل به یې لیده، زه به یې په څپېړو او لغت وهلم. زه یې ډېر په سوکانو ووهلم. حیران وم چې څه وکړم. یوازې څه نه، زما ملګري هم له همدې امله وهلي ډبه ولي. بېخي یې له هېواده تېښتې ته اړ کړي یو.
د طالبانو د حکومت چارواکو له دې وړاندې په ځلونو ټینګار کړی چې د دوی کسان باید له خلکو سره ناسم چلند ونه کړي، آن دا چې د دا شان شکایتونو له امله یې داسې کمیسیون هم جوړ کړ چې دا ډول کسان له خپلو لیکو تصفیه کړي. یوه میرمن چې د کابل ښار اوسیدونکې ده، خپل د تره د زوی کیسه کوي چې دا هم له ورته چلند سره مخ شوی دی. د تره زوی ونه غوښتل چې په دې اړه له موږ سره خبرې وکړي، او دې میرمنې هم د نوم د نه خپرېدو په شرط له موږ سره خبرې وکړي. دا وایي که څه هم یوه میرمن ده، خو بیا هم ویریږي چې طالبان یې موبایل وانخلي او وایې نه پلټي، نو ځکه یې له ځان سره له کوره بهر نه وړي.
کویات دیگه که آواز کردن وقت که بیرون میپری تلفن های تا هر قسمت از شهر باشی چک میکنن و میبینن و میپالن که تلفن چی از مثلا چند روز پیش با بچه کوکایم هم یه اتفاق افتاد.
سمو دوران می دتر له زوی سره هم دست شوی هغه لمګر سره خار کی روانو چې طالبانو یې موبایل تری اخیسته وو او چک کوي. کله چې ګوري په تلفون کې سندرې دي، هغه د خلکو او ملګرو مخکې وهي ډبوي چې ولې سندرې اوري. د طالبانو دې ډول چلند د خلکو ترمنځ وېره راپارولې او خلک نشي کولی له کوره بهر له ځان سره خپل موبایلونه انتقال کړي. زه چې یوه نجلۍ هم یم، له ویرې مې ځان سره موبایل بهر نه باسم چې خدای مه کړه داسې پېښې سره مخ نه شم. دوی د خلکو د سپکاوي او تحقیر کېدو په کیسه کې نه دي چې د یو کس غرور او شخصیت څومره زیانمنېږي. دوی یوازې خپل افراطي لیدلوری پر خلکو پلی کوي او د چا پروا نه لري.
چقدر پایمال میشن اصلا نیستن، مامو دید افراطي خود بالای مردم تطبیق میکنن و اصلا پروای کسی رو ندارن.
دا میرمن وایي چې د طالبانو دې ډول چلند خلک ستړي کړي دي. افغان حقوق پو وحید فرزایی په دې اړه وایي: خصوصي حریم د هر کس له لومړنیو حقونو څخه دی، او له حقوقي پلوه د انسانانو شخصي حریم باید په هر حالت کې خوندي وي.
هیڅوک د قانون لمخې د افغانستان د نافذه قوانینو لمخې او هم د شریعت غورای محمدي په چوکات کې د خصوصي یا د حریم خصوصي د پلټنې حق نه لري، ځکه چې د یو خصوصي موضوع ده. کېدای شي چې په یو تلیفون کې مثلا د یو چا د خصوصي اسناد وي پکې، نو دا پلټنه غیر قانوني او غیر شرعي ده.
طالبان بیا دا موضوع ردوي او وایي چې د دوی په حکومت کې هیڅوک دا حق نه لري چې د خلکو خصوصي حریم ته ننوځي. د طالبانو مرستیال ویان احمد الله وسیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د حکومت لخوا هیڅ اجازه نشته او نه چاته دا صلاحیت ورکړل شوی دی چې هغه د خلکو شخصي حریم ته داخل شي یا د چا ټلیفونونه وپلټي. د دې تر اوسه پورې مې نه دي اورېدلې او نه چاته اجازه ورکړل شوې ده. مخنیوي لارې چارې خو همدا دي که که مشخص ځایونه معلوم وي چېرته دا پېښه شوې، نو هغه موږ امنیتي ارګانونو سره دا خبره شریکوو چې هغه پوښتنه وکړي او آینده لپاره کوی کې سې بیا دغسې ونکړي. نو عموماً کې د دې اجازه نشته.
د اګست میاشتې په 15مه نیټه د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو وروسته دوی عمومي عفو اعلان کړي او له خپلو کسانو یې غوښتي چې هیڅ چاته دې زیان نه رسوي. خو له دې سره سره د طالبانو له لوري د خلکو د خصوصي حریم د څېړلو، شکنجه کولو او وهلو ډبولو راپورونه خپاره سوي، هغه څه چې طالبانو تل رد کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اوري. ازادي رادیو د سهار لوو د ماخام تر او ورځ دي اونې خبريږي. د غزنی په مرکز او قرباغ ولسوالۍ کې په یوه اونۍ کې دوه چاودنو وو ماشومانو ته مرګ ژوبله واړوله. د غزنی په ډیری سیمو کې د ماین چاودنو له دې مخکې هم په وار وار ولسي مرګ وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده، خو اوس د دې ولایت اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې د دوی په لاس ښخ شوي ماینونه پاک کړي تر څو خلک یې له شره په امن کې شي. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه تفصیل.
د دوشنبه په ورځ د غزنی قرباغ ولسوالۍ په میدان کلي کې ماین چاودنې درې ماشومان ټپیان کړل. دغه کلی د ولسوالۍ مرکز د بازار په څنډه کې آباد دی. د کلي اوسیدونکي وایي دغه ماشومانو دلته لوبې کولې چې په دغه ځای کې ورباندې چاودېدونکو توکو چاودنه کړې. معلومه نه ده چې دغه پخوانۍ سرګلوله او که د طالبانو ښخ کړل سوی ماین و. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې پیښې څلور ورځې وړاندې هم په غزنی کې یوې چاودنې څلورو تنو ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. د غزنی د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې ویلي وو چې د غزنی مرکز د درېیمې حوزې اړوند په دې خدای داد سیمه کې د کبالي دوکان مخې ته ناچاودې مرمۍ چاودنه کړې چې په نتیجه کې یو ماشوم وژل سوی او درې تنه نور ژوبل سوي دي. تر دغه دوه پیښو څو موده وړاندې د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ له ګودام کلا څخه شمکې کلي ته هم پر تلونکي موټر ماین چاودنه سوې وه چې څلور تنه پکې وژل سوي وو. د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې ماین چاودنو په وار وار ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده چې د تیر جمهوري نظام چارواکو یې پړه د طالبانو پر غاړه اچوله، خو اوس د غزنی اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې خپل ښخ کړل سوي ماینونه دې پاک کړي تر څو دلته خلک په آرامه یو ځای بل ځای ته سفرونه او ژوند وکړي. صدیق الله د غزنی مکور ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي ډیری خلک د ناچاودو توکو او ماینونو له امله په ویره کې ژوند کوي.
مخکې چې طالبانو په لاره یا په سړکو ماینونه ایښي دي، له طالبانو څخه هم غوښتنه دا ده چې دغه ماینونه وکړي، د خلکو د لارې د تګ راتګ لپاره خلاصه کړي.
حبیب الله بیا د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی هم د طالبانو له حکومت څخه د لویو لارو او سړکونو له ماینونو څخه د پاکېدو غوښتنه کوي.
پخوا چې طالبانو کوم ماینونه شخ کړي دي په سړکونو کې او یا هم په لارو کې، موږ له طالبانو نه دا غوښتنه ده چې دوی د خپل ماینونه بیرته وباسي، ځکه چې عام وګړي په اسانۍ سره تګ راتګ وکړي.
خو طالبان بیا وایي په پام کې لري چې د دوی د جنګیالیو له لورې شخ کړل سوي ماینونه پاک کړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی څومو د وړاندې ازادۍ راډیو ته ویلي وو غواړي چې د غزنی تر څنګ په ټول افغانستان کې د طالبانو په لاس ښخ کړل سوي ماینونه وکاږي تر څو خلک یې له شره په امان سي.
ماینونه به انشاءالله ټول صفا کېږي او د ټولو خنډونه به له منځه وړل کېږي، هیوادوالو ته به کومه ستونزه نه وي.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د جګړو تر څنګ زیات ماینونه هم پکې ښخ کړل سوي دي.
راپور کې مو اوریدل چې په غزنی کې په مرکز او ولسوالیو کې د ماینونو چاودنو اوه ماشومان مړه او ټپیان کړي دي. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ستاسو لا پیغامونو.
خان محمد اسلامی احمد د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ څخه ازادۍ راډیو ته دا پیغام ورزم. هیله ده چې زما پیغام تاسو خبر کړي. زما د یونیسف او د طالبانو څخه دا غوښتنه ده چې دوی داسې اعلان کړی دی چې موږ به معلمینو او دولتي مامورینو ته معاشات ورکوو. نو هیله مې دا ده چې دا چاره ژر تر ژره وغځوي، ځکه چې د افغانستان لوړ شخصیتونه او لوړ قدرونه د لوږې او فقر سره مخامخ دي. باید د معلمینو او هغه دولتي کارکوونکو معاشونه ژر تر ژره اجرا شي.
یو دلته په هلمند کې رسنۍ کار نه طالبانو زما دا هیله ده چې رسنۍ شمشاد راډیو او تازه راډیو ته هېڅکله ته اجازه ورکړي چې په هلمند کې نشرات فعال شي. السلام او احترام خدمت.
د میدان وردګو ولایت د چک دی ولسوالۍ د گردنې مسجد د منطقې څخه مې درسره اړیکه نیولې ده. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
پاس لسلامه د اسلامي امارات د لوړو چارواکو او مسؤولو کسانو څخه مې غوښتنه داده چې کوم مرستې چې د غریبانو لپاره راځي په هغه کې د پوره عدل نه کار واخلي. مطلب داسې کسانو ته ورکړل شي چې په رښتیا هغه غریب وي، بې واسه وي او بې کاسه وي، ولا ډېر سړی خفه شي. زموږ د خپلې منطقې مرستې د پارچې له مخې ورکول کېږي چې هغه پارچې د اسلامي امارات لخوا مخکې له مرستې نه د ځینو کسانو لخوا خلکو ته ورکول کېږي چې په هغه کې داسې کسان هم شامل وي چې د هغې ښه وضع جوړه وي، موټر لري، دوکانونه لري او غریب چې د پوښتنې څوک یې نشته پرې خبر هم نه وي او هغه به مرستې پاتې کېږي د دې ستونزې د پای ته رسېدو په هیله.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د نن ماښامنۍ خبری مجلې په وروستیو شیبو کې د دې خپرونې راپورونه او مطالب د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلی شئ. همداراز خبرونه، ویډیوګانې، مرکې او په زړه پورې مطالب د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اور د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. د خپرونې تر پایه یوازې یو بل راپور پاتې دی. د کندهار خلک په تیرو جګړو کې د ور اوختو زیانونو د جبران غوښتنه کوي. دوی وایي د سر او مال دروند زیان یې لیدلی او د ژمي په راتګ سره په ویجاړو کورونو کې ژوند کول هم ورته ګران ښکاري. بلخوا د کندهار د ولایتي چارواکو له خولې ازادۍ راډیو ته ویل شوي چې وایي دوی په جګړه کې له زیانمنو کورنیو سره د مرستې پلان لري.
دا بیل وهل د ویجاړ شوي کور د بیا جوړولو هڅه ده. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي له یو کلنې جګړې وروسته خپل کورونه له سره رغوي چې د طالبانو او پخواني حکومت په مخامخ جګړو او د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباریو کې ویجاړ شوي دي. د کندهار ارغنداب ولسوالۍ د تیرو جګړو تر ټولو ستر مرکز و چې پکې سلګونه کورونه، باغونه او سړکونه ویجاړ شوي او زیاتې کورنۍ هم د جګړې له ویرې نور سیمو ته بیا ځای شوې. خو د جګړې له پای ته رسېدو وروسته زیاتې کورنۍ بیرته په جګړه کې خپلو ویجاړو سو کورونو ته ورګرځېدلې او دا مهال یې په رغولو بوختې.
زما نوم زلمی دی، د بابر اوسېدونکی یم. دا کلی ګرده بارته وکړلې و نو ګرځې مې دلته جنګونه وسولله. اخر چې په پسرلي کې رالو له سرایونه داسې نړېدلې وه نو بمبارونه او ماینونه پکې پټاو سوله. تاوان و درېستاف چېر دی، دلته ډېر سرایونه نړېدلې دي ګرده، اکثره شان در لاندې دي. دا خټو د حساب یې در وس چېر دی، د سړي هغه شان چې در لاندې دي خو هلته پرېږده د کور سامان. اوس دا اوس ما زه دغه جوال وم، دا چار جواله وم نو بلا اوس هم کار پشکې شروع کړي. دا چارجوالۍ به هغه نور په واسه نه دی پراخونه چې بېرته هغه رقم اباد چې کله کا پخوا چې وه.
زما نوم عبدالملک دی. نو دا خو کمربند و، دلته کمربند و، نو بمبار ته تیرو پر کوي. نو دا خو کمربند و د طالبانو خزې، دا پټې خزې خو داسې ولیدلې وه، دا د خزې وې، دا دغې وې، دا شان وې. خونې تر شمار وتلې ده، دا خونې ورته د حساب ورته کړو. خو در سرای کې وه اتلس خونې، دا څو سرای اوس نړېدلې ده، دا سرای ته تپله اوس وګوره.
په کندهار کې د تېرې جګړې له امله یو بل زیانمن احمد رسول وایي د سر او مال دروند زیان یې لیدلې او نسي کولی چې د اقتصادي ستونزو له امله بېرته خپل کور ورغوي. د طالب چارواکو او مرستندوی موسساتو څخه د مرستې غوښتنه کوي.
یعنی د ګردو خلکو کوربچی او ځایونو تلتکان ګرده پر خاورو لانج سوله او در خزو لانج پر خزو پراته وه. دوه سره مو وه، دواړه داسې ویجاړ سوله چې دا یوه ګر سره نښه ورکه ده او دا یو دانه له دادې داسې پاته دي چې خالي ګلو ګلاوې چې هغه داسې خونې دي چې د ګزارې بیا نه دي. ولې ګره درزیانې شوي دي یا چاودلې دي یا شا او بغل یې کللې، نو هغه برماز داسې دي خالي را سرپناه په ججمې کې که داسې کېدای شي چې بارانونه وسي چې ونړېږي. نو د حکومت څخه مو دا غوښتنه ده چې زموږ مرسته وکړي.
په کندهار کې د طالبانو سیمیز چارواکي هم د تیرې جګړې له امله زیانمن شوي کسان د مرستې مستحق بولي او ورته د مرستې رسونې ډاډ ورکوي. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي چې اسلامي امارت په دې اړه د یوې طرحې جوړولو په هڅه کې دی.
اسلامي امارت غواړي چې د ټولو هغه هیوادوالو سره په تیرو جګړو کې متضرر شوي، د دوی کورونه نړېدلي، مالي تاوانونه ورته رسېدلي، د دوی سره د خپلو کورونو په ابادولو کې مرسته وکړي او د دوی لاسنیوی وکړي او کم خلک چې بې ځایه شوي دي هغوی بیرته خپلو کورو ته راستانه کړي. د دې دپاره د شهدا معلولینو او د بیوزلو چارو وزارت دی، همداراز د شار جوړولو وزارت دی، هغه په دې برخه کې پلانونه لري.
په کندهار کې د تیرې جګړې له امله د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې لسګونه زره کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه او زرګونه نور د جګړې له امله مړه او ټپیان شول. په دې جګړه کې یو شمېر زیانمنې شوې کورنۍ چې زیاتو یې خپل شتمني له لاسه ورکړې، دا مهال د ژوند له سختیو سره مخامخ دي.
ساعت 6:30